هر څوک د ازادي او شخصي امنیت درلودلو حق لري. هیڅوک نشي کولای چې خپل سر بل څوک بندي یا توقیف کړي مگر د قانوني موازینو په اساس باندې.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د وریښمو لار په اړه به مو ډیر اوریدلی وي، خو آیا د دغې تاریخي لار له تاریخ او ارزښت ته خبر یې؟ که په اړه یې معلومات نه لرئ نو موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د وریښمو تاریخي لار، تاریخ، ارزښت او جوړښت ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمې جبارخیل وړاندې کړې ده.
درنو اوریدونکو، د وریښمو لار چې د منځنۍ آسیا سربیره چین، اروپا او افریقا سره وصلوي، شاوخوا 2500 کال وړاندې د استفادې وړ و. دغه مواصلاتي او سوداګریزه لار چې له میلاد وړاندې رغول شوې وه، یوه برخه یې د اوسني افغانستان په سینا تیره شوې لار و. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی پوهاند رازقي نړیوال بیا وایي چې د وریښمو لار له شاوخوا شپېتو هیوادونو تیره شوې لار ده. دا چې ولې ورته د وریښمو لار وایي، نړیوال یې په اړه وایي.
د وریښمو لار ورته په دې معنی وایي چې په دې لار باندې به د نورو تجارتي اموالو تر څنګه د وریښمو تجارت چې خصوصا د هند امپراتورۍ نه تر روم پورې او تر هند پورې او د دنیا د نورو برخو پورې، مثلا د ترکیه پورې او حتی د اروپایي مملکتونو پورې شمیر رسیدل به، نو د دې خاطر دا لار پرې خون باندې معرفي شوې ده. دا لار په دې خاطر رامنځته شوې ده چې تقریبا 2000 پیړۍ د مخه، او هغه دا وه چې د بحری لارې چې کمې زمزې نه مخکې موجود وي هغه ډېرې خطري وي، او د بحری غلو به د تجارانو کشتیګانې وهلې چورکولې به. بناان دغه یو سړی چې دی چې هغه عبارت دي ما تشتید چې توس نومېده دغه لارې کشف کړله، او دا لاره په حقیقت کې یوه شبکه ده.
نوموړی وایي چې دغې لارې ته د یوه سوداګر مقدوني لخوا د وریښمو لار نوم کېښودل شو، او دا لار د نړۍ له مشهور ترینو لارو څخه ده. د ده په خبره چې د دغې لارې مهمه برخه له چین هېواده د مدیترانې تر سواحل وه، او ډېر مهم سوداګریز ښارونه یې سره وصل کړي وو. دا لاره له چین شروع کېده او تر اندیجان، خیجن، دوشنبې او سمرقند تیرېده، او د ترمز له ښاره بلخ ته راوتله، او بله څنګه یې د چین له سینګیانګ څخه بدخشان ته داخلېده. د وریښمو لار جوړښت څه ډول دی؟ دا پوښتنه هم راته ښاغلي نړیوال ځواب کړی ده.
دا لارې شبکه وه. شبکه معنا دا ده چې هغه وخت کې چې د پیکینګ نه به شروع کېدلې، دا به د پخپله د افغانستان د شمال د ټولو جمهوریتونو نه په مختلفو استقامتونو باندې بتلې، حتی ترکیې سره به وصل کېدې، د ترکیې نه به بیا نورو ته تلې. همدارنګه د افغانستان نه د باندې به دا لاره مثلا د یارکان نه، هلته د کشمیر نه، د هغه خوانه به په مختلفو لارو به دا به پوتاری پوترا ته هند ته تلې. نو بناان دا لار چې دا لاره تن په افغانستان پورې مختصه نه وه، او دا لاره تقریبا یو بین المللي لاره وه، یوه لاره نه وه. کوم مالونه چې په دې لارې باندې به تبادله کېدل هغه به د چین ریحم ټوکرانو، او همدارنګې د هند نه به مثلا ادویجات راته، او د افغانستان نه به مثلا قیمتي ډبرې چې ډېره مهمې لاجوردو.
نوموړی وایي چې د دغې لارې په برکت به د لرغوني آریانا محصولات غربي ښارونو، چین او یو شمېر نورو افریقایي هیوادونو ته وړل کېدل او د هغو سیمو محصولات به په دغې لارې تلل. د دغو محصولاتو د انتقال وسیله اوښان، آسونه، کچرې او نور بار وړونکي حیوانات و چې د کاروان په شکل به تلل. لیکوال او څېړونکی عبدالناصر جویا وایي چې د ورېښمو لار شاوخوا 1,110,000 کیلومتره اوږدوالی لاره او په افغانستان کې د دغې لارې یو سوداګریز مرکز د بلخ لرغونی ښار و. نوموړی په افغانستان کې د دغې لارې د جوړښت په اړه وایي:
په هغه کې د افغانستان په نوم یو جغرافیه موجوده نه وه. دلته څلور ستر ښارونه وو، چې باکترا، آراکوزیا او ګندارا. دغه ښارونه مستقل حالت درلود او د یو واحد حکومت تر لاندې نه ول، خو همسایه مملکتو ته لکه فارس او مغولیان ول او دغه هندو د خلکو ته جزیه ورکوله. به دغه ښارونه ډېر د تجارت مرکز ول. په دغه کې به له مختلف ځایونه، له اروپا نه، له منځنۍ آسیا نه، له مختلف قارونه خلک راتلل. په دغه ځای کې مثلا د بلخ ام البلاد مرتویل د ښارونو مور په دغه ځای کې راتلل او د خپل مالونه به سره تبادله کول. دغه یوه لاره وه چې په هغه کې چین، دغسې افغانستان او دغسې ټوله نړۍ سره وصلېدل او د دې کې تجارت کو.
د وای چې د اوسنی افغانستان په جغرافیه کې د ورېښمو لار لبلخه د جنوب په خوا تیره شوی و چې د شیبر او خواک کوتل څخه د پنشیر درې او غوربند ته او له هغه ځایه سروبي، ننګرهار او اوسنی لاهور ته تیره شوی و. د دې سوداګریزو توکو په اړه وایي:
او د ابرشم لارم د همدغه لپاره کې داسې ورته وایي چې دغه تکې راتللې د چین لخوا دلته معاوضه کېدې له نورو موادو سره. همدغسې مثلا که موږ هند وګورو، دغسې بنګلادیش، دغه هیوادونه دي چې ډېری په تکباب او په دغه مسایلو کې بهتره ول او دغه یې تولیدول. نو دغه راتلل دلته تبادله کېدل او د ابرشم یو مواصلتي حالت ښیي، یو حالت ښیي چې همیشه د ارتقا او د پرمختګ په حالت کې.
ښاغلی جویا زیاتوي چې د ورېښمو لار د منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د اتصال یو ځانګړې لاره وه چې له دغې لارې وصل شوي ټولې فرهنګي جغرافیې یو شمېر مشترک فرهنګونه لري او په کابل کې د مرنجان تپه د سوداګرۍ او فرهنګي میلې یو مرکز و. د ورېښمو د لار ګټه افغانستان ته څه ده؟ دا پوښتنه راته پوهاند رازقي نړیوال ځواب کړی ده.
په دې کې د یوې خوانه د افغانستان تولیدات پرته د لاجوردو نه، قیمتي ډبرو نه، نور دغه محصولات نه، که بعضې محصولات چې وو چې هغه به په هرات کې تولیدل، بعضې محصولات ډېر زیات وو چې هغه لکه د عزین مثلا لکه چې په بلخ کې به بعضې تولیدل، بعضې محصولات نور چې مثلا په کابل کې به تولیدل. نو بنا ان د یو خوانه دغه تولیدات چې دلته موجود و دا تبادله کېدل، د هغې نه هم ګټه اخیستل کېدله او دا چې د خارجي مملکتونو نه به کم مواد راتلل هغه هم دلته تبادله کېدل. بلان د دې لارې نه په خپله ډېره زیاته ګټه افغانستان پورته کولی شوه. من ته دا نقطه هم چې ستا د پوښتنې په باره کې وې، متاسفانه تر اوسه د افغانستان د لارې پیسه منې په افغانستان اوسنی حکومت هېڅ نه وه کم اقدامات نه دي کړي چې دا لاره دشي کې چې د افغانستان نه هم تیره شي.
د وای چې خلم، میمنه، ایبک، شبرغان، قلیدان او هرات، بدخشان او داسې نورې سیمې د دغې لارې سوداګریز مرکزونه ګڼل کېدل او هم د ورېښمو تنګه د دغې لارې د لرغونتوب گواهی ورکوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن وایي چې د ورېښمو د لارې د فرهنګ او اقتصادي ارزښت په اړه یې څه موده وړاندې یو علمي سیمینار هم جوړ کړی و.
د دغه سیمینار څخه موخه دا و چې د ورېښمو لارې بیلابیل اړخونه هیوادوالو ته ور وپیژندل شي. د دغه لارې په اوږدو کې کم ولایتونه چې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه برنامه تر لاس لاندې نیولې ده. دا یو دوامدار پروګرام دی او په دغه د ورېښمو جنوبي لار چې له افغانستان څخه تیریږي په دغه ولایتونو کې بل منزل کیږي. بیا د دې لارې په اوږدو کې ځینې کاروان سرایونه دي، ځینې هغه ځایونه دي چې پخوا به دلته دوی د کاروانونه تم کېدل. لنګرهار چې رازو تاسو وګورئ دلته د وریخم او د تنګي په نامه باندې تنګي ابریشم دی چې په دې کې به دا کاروانونه راتلل بیا کابل ته راځي له کابل څخه باګرام ته چې په باګرام کې د دې یو تمځای و همدارنګ دلته تجارتي مرکز و بیا پروان ته پنجشیر ته له هغې ځای څخه بغلان ته ځي د بغلان څخه بیا همدارنګه بیا په دوو شاخو باندې یو طرف ته په بلخ خواته ځي چې بیرته بیا کندوز سره وصلېږي او همدارنګه یوه شاخه د کندوز ده چې له کندوز څخه بیا تخار بدخشان او بیا د واخان له لارې نه بیا د چین سره دا لاره وصلېږي.
دی وایي چې په هغه ولایتونو کې چې وریښم لار ترې تیریږي په یو شمېر کې یې سیمینارونه جوړ کړي او په ځینو نورو کې به یې په نږدې راتلونکي کې جوړ کړي. چین هوډ لري چې یو ځل بیا د وریښمو لار ورغوي او د همدغې لارې له مخې خپل مالونه په ډېرې اسانۍ سره د منځنۍ آسیا هیوادونو تیر او آن تر مدیترانې ورسوي. څو میاشتې وړاندې د افغانستان او چین له لورې د وریښمو د لار د بیا جوړېدنې یوه ګډه غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د وریښمو د لار د ارزښت په اړه په یاد سیمینار کې وویل:
Unless the one belt one road comes through Afghanistan, peace.
تر هغه چې د وریښمو لار یا یو کمربند یو سړک لار یو ځل بیا له افغانستان څخه تیر نشي نو سوله او نیکمرغي به د یو خو په څیر وي او دا شخړې به د سیمې هر هیواد ګواښي. د وریښمو لار د افغانستان او چین لپاره اقتصادي، سیاسي او امنیتي ارزښت لري. افغانستان او چین هوډ لري چې د اقتصادي کمربند بیا رغیدو لپاره هوکړه وکړي. درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/